جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په دولتي ادارو کې د رسمي ماموریت په کلمې او د چې په افغانستان کې څه وخت پیل شو خبري است.
دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکات د نظامنامې موجود وو او ډیر داسې محدود وو.
په دولت کې ملکی ماموریت څار زخت لري.
دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تاته ورکړی ده. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
او له پخوانه بیا تر اوسه کوم بدلون پکې راغلی دی؟
د دولتي، د غیر دولتي، د مدني ټولنو، د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي، هغوی ته مو آگاهي ورکړي، د قانون په هکله او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي. دوی بیا د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د ماموریت تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څیړو او د پخوانیو مامورینو د زړه خواله هم درته اورو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له آزادي رادیو سره. اوسئ قدر من اوریدونکو، هر اداره له بشري قوت، ذکاوت، لیاقت، کادر او کاری تجربه پرته ګټور کار نشتر سره کولای. نو ځکه په هر ادارې کې یو ډله خلک وي چې هغوی د دولت او ولس لپاره کار کوي، چې دې خلکو ته د دولت مامورین وایي. د دولت مامورین د قانون مطابق په یوې دولتي ادارې کې مقرریږي او په دولتي چوکاټ کې خپل کار پر مخ بیایي. د تاریخ څیړونکو په وینا په افغانستان کې رسمي دولتي ماموریت د امیر عبدالرحمن خان او امیر شېر علي خان له وخته پیل شوی دی، خو د امان الله خان په وخت کې د کار سیستم د نظامنامې او اصولنامې له مخې په نظامي او ملکي ادارو کې پر مخ تلو. په دې هکله نور معلومات د ورځنیو مسایلو له څیړونکي پاینده محمد اکبري څخه اورو.
د یو شخص چې مذهب وي او مسؤلیتونه په غالبه نیسي، هغه ته مونږ وایو مامور. د روم امپراتوري بیا د اسلام په وخت کې همداسې برازو تر اوسه پورې دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکات د نظامنامې موجود وو او ډیر داسې محدود وو. لکه چې اوس مونږ څلور دیرش وزارتونه لرو، هغه وخت داسې نه وو. نظامنامې چې جوړ سو، الازاد تیمورشاهی دورانی چې پایتخت انتقال کړه د کندهار نه تر کابله، هغه وخت بیا سرفراز خان صدر اعظم متاکل شو. په هغه وخت کې څلور یا 15 وزارتونه وو. لکه درته وایم چې وزیر د دربار وو، چې اوس مونږ وایو اداري امور، وزیر د خزانه وو، یو وزیر د داخلي وو، او اصلي نظامنامې د دولت نه د شاه امان الله خان غازی نه په وخت کې جوړ شو چې ډېر وزارتونه جوړ شو. هر څومره چې خلک زیاتېږي، په هماغه اندازه مامورین هم اضافه کیږي.
کله چې په افغانستان کې د کار نوی قانون په 1908 هجري شمسي کال کې نافذ شو، د کار د تنظیم حکم هم صادر شو. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د تقنین او د کار د ښوالي د شرایطو رئیس غلام مصطفی هارونی په دې باب وایي:
اولین قانون د کار د افغانستان خو په 1908 کال کې نافذ شوی، خو د کار رسمي اسناد یا تقنینی اسناد د یوه لویه تاریخچه لري. تقریبا 90 کاله مخکې به وه اصولنامې وې. هغې وخت کې اصولنامو کې د کارکوونکو بعض حقوقو ته اشاره شوې وې، د معدنو په بخش کې، د صنعت په بخش کې، تجارت په بخش کې. بیا نو دا اصولنامې توحید شوې او هغه احکام چې لازم ول باید په قانون کې راشي، دا په یوه قانوني چارچوب کې د قانون د کار تنظیم شوی ول. اولین وار قانون د کار په افغانستان کې طرح او نافذ شو. حقوق، امتیازات، رژیم د کار، مسئولیتونه کاری، داسې نور مسائل قانون د کار کې تنظیم شوی. د رتبه په اساس، د پاس په اساس، تحصیل، تعلیم، مسلک، ظرفیت لوړ وي، دا احکام ټول په دې فصل کې تسجیل دي.
هغو مامورینو چې څو لسیزې وړاندې په دولت کې ماموریت کړی دی وایي چې په لومړیو کې به د دولت مامور هغه څوک و چې له نورو به یې په شخصیت او لیاقت کې توپیر درلوده. په دې اړه مو له پخواني مامور محمد صدیق سمندر سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د کوپون ګټې یادوي چې پخوا به د هر مامور کور له غلې دانې نه غني و.
یقین کې خلک خو وایي چې په بلرو کې ما چولو، خو ما په بوجه کې داس 5000 غوړي تقسیمولو او خپلوانو کره ما لیږل.
څه اضافه کېده.
کوپونې مواد گوگر اونه نیولی گیره در خیل و در چڑی پوری، حتی په د وروستیو وختو کې کوچ سپینزر اول درجه غوړي په سطح د جهان کې وو، دا په کوپن کې وو، وړه میاست په میاست یې وبوژئ. حتی په د وروستیو کې تشناب کاغذ دا شیان په کوپن کې وو، یعنی ډېر امکانات یې درلوده، چای وه، بوره وه.
نور کوم سهولت وو د یو مامور لپاره؟
هر اداره چې وه مامورین یې په موټر کې تله او راتله خپل کور ته.
خپله مامور به څومره منظم و؟ مثلا دریشي، نکټایي، بوټي؟
مامور به کله د خوب نه راجګ وو، مانځه او داسنه وروسته منظم پاک صفا په دریشي کې ده به راغی، په ډېر ښه وضعیت باندې خپل موټر ته به ولاړو. مامورین دومره آن ټایم وو، تقریبا دوه دقیقې درې دقیقې تفاوت به د ده د راتګ او د موټر تر منځ نه و.
بله.
اوس کله چې موټر دا اوس قصه زه درته وکړم، موټر چې کله ځي په یو مامور پسې، مخکې له مخکې هغه ته زنګ وایي چې وروره په دې ساعت کې موټر در ځي.
ښه.
پروګرام کې هم ورکړی باید دی راولي، ولا زه خو نن کور کې نه یم، زه خو فلاني جي کې یم، هلته موټر راپسې راولي.
مامور ډېر بې پروا سوی.
دومره بې پروا چې مامور د موټر ورپسې ورشي چې کله دروازې ته ودرېږي وایي ورور هغه خو نشته، هغه خو وخته تللی. دا احساس ده سره نشته چې ټیلیفونو کې چې زه نه یم نن په کور کې، موټر مپسې مه راولېږه. څه چې کله د ماش ورځ بچې شي، داسې که ځان چې په اداره کې بیخي ویني، هغه تر ټولو که د عجله لري وایي اول زه باید ماش واخلم، زه ضرورت لرم.
علت یې څه ده چې صاحب ولې دومره بې پروا سوي؟
اصول د ژوند له دوی نه ورک ده، حتی د ماموریت په دې شرایطو اوس هم داسې دي.
دا راته وایه چې صاحب، چې پخوا د مامور ماش له رئیس سره له مدیر سره څومره فرق درلوده؟
مطالب لیکلو ته ما شروع وکړ، هغه به نشر کړ، ماته به اقزامه راکړ چې ګورم هغه د ما د امضا په ځای کې لیکلي دي رئیس ته یو ریورس. رئیس ته ورغلم، وایي وروره د ما تر ماش کده د تا قزحمه زیاته ده، عدالت وایي تا دومره زیات مطالب راولي، مال دا خو پروا نه لري، ماته 50% قزحمه راکړه، ولیکن زه علاقمند یم. د هغه ماش 2200 افغانۍ و، د ما قزحمه 2400 افغانۍ.
له رئیس نه ډېر؟
له رئیس نه ډېر.
د ماموریت له دورې نه د همدا اوس په کور کې کوم څه دي چې هغه ډېر درته ګران هم دي؟
د ما پلار په یو د لاس تحفه دیارلس او یو څلوېښتم کال کې اخیستې، تر دا نن ورځې ما ځان سره ساتلی هغه یو قاب سات.
د ماموریت په پیسو؟
د ماموریت په پیسو باندې. بهترینې قالینې ما کور کې درلودې، په هغه وخت کې مې د خپل ماموریت په پیسو اخیستې وې. قالینې مې هم خرڅې کړې، چې څه فرش و ظرف و ټول خرڅ و، فقط لپاره د دې چې نفقه خپل اولاد ته زده.
سات
تر نن ورځې پورې مې ساتلی.
ډېره مننه. خیر،
مهرباني.
ژوند په شیبو کې
کوم توکي تاریخی دی؟
یو کاسا، یو شاناک، یو پیاله، یو چای بار، یو چایناک، یو دغه شانی چې قدامت ولري نو دغه تاریخي آثار وایي.
او تاریخي توکي څه ارزښت لري؟
تاریخونه د آینده نسلونو ته بیانوي چې موږ سره کوم تاریخ در سره کورونه کوو او موږ خلق ته معنوي ارزښت وړاندې کوو.
دا ټول د ژوند په شیبو کې
خو وروستو یې جګړو لکه څنګه چې د هیواد هرې برخې ته زیان وړوه، همداسې مامورین هم ورنه خوندي پاتې نه شول. کوپون او نور امتیاز ورک یا هم کم شو. د وړو کندو، د وریجو بوجۍ، د غوړیو پیپ او د شکرې بوتلې خالي شول. دوی ته یوازې وچ مشور پاتې شو، نو ځکه له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول. په یوې دولتي ادارې کې مامور اقبال وایي چې دی له همدې کم معاش سره هم خپلو هیوادوالو ته په صداقت سره کار کوي، ځکه د په فکر همدا امتیاز یې له دولت سره منلی دی.
کوشش دا کومه چې مراجعین داځي ما نه خفه لاړ نه شي.
که تاسو د امتیازاتو برخې ته څومره عاید له دې ځایه لاسته درځي؟
زه په پنځم بس کې کار کوم، تقریبا څه د پاسه یو 10,000 روپۍ زیاتو کم دومره کې جوړیږي.
د یو ښه مامور صفات څه کېدلی شي؟
په خپل کار باندې باید حاکمیت ولري او د خلکو سره چې سروکاري کوشش دی وکړي چې یو څوک ورنه خپه لاړ نه شي. دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی دی. مراجعینو هیله او تم هم دې ته کیږي. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
ډېره مننه. خیر،
تاسو هم ډېره مننه.
دا چې د افغانستان د کار په نوي قانون کې کوم بدلون راغلی، بیا هم ښاغلی هارونی وایي
د دولتي د غیر دولتي د مدني ټولنو د ولایت په کچه هم نظریات راټول کړي، هغوی ته مو آګاهي ورکړې، د قانون په اکله او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي دي. بیا هم د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې او هغه طرحه باندې بالاخره خوشبختانه طرحه آماده او لاړه وزارت عدلیې ته، او هلته ډېر جدي کار پرې شوی. اساسي مسایل په هغې کې ډېر دي چې تغیر شوي. 45 مورد نوي احکام هم په مطلق ماده او یا هم جز یا فقره پکې اضافه شوي، مګر د یوه حکم د بعضې اصولنامو نه راغلو قانون ته او قانون درې څلور ځلې باید نگیری شه. وخت ایجاب د زمان، ایجاب د ټولنې، چې وخت د دې ایجاب وکړي چې باید قانون تغییر شي. ولې نه 15 یا 10 یو کال وروسته وګورو چې کوم صنعت مقرره یا قانون تنب د کار په عرصه کې نه، خو د حکومت او د دولت هم دا وظیفه ده چې وګوري چې یو ځای کې باید یا قانون وضع شي او یا یو قانون تغییر شي. هغه کار هغه مربوطه اداره په همدې خاطر ده. اوس خو انشاءالله موږ هیڅ مشکل په دې قانون کې نه وینو، اما که بیا هم موږ پوه شو چې قانون کار نه ورکوي، بیا موږ د خپلو کاري شرکاو سره بیرته کینو، یو میز ته راټولیږو، په هغې باندې غور کوو، فکر کوو او کوم تغییرات چې ضرورت وي هغه حتماً.
درنو دوستانو، ښاغلی هارونی زیاته کړه چې د رتبو او معاش د سیستم له عملي کولو سره د مامورینو آزاد رقابت پیل شو. له آزاد رقابت وروسته د تحصیلي اسنادو او لیاقت په اساس په کار ګمارل کیږي او رتبې او معاش د ملکي خدمتونو د قانون له مخې ورته تعین کیږي. په دې هیله چې دولتي مامورینو ته د پخوا په څیر امتیاز بیا برابر شي او د دولت مامور هم خپلې دندې او ولس ته صادق وي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.